درنو قدرمن اوردونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دیوا دا او اونیزه خبرونه د دیوا ډاکټر خبرونه دا کوربه ز مجاهد جواد يم نن بیا هم هڅه کوو چې په مهم روغتي مسلې باندې خبرې وکړو ډاکټر صاحب هم لمګ سره ملګری کیږي په تاسو کو سوچي بو کې ل کابل نه ډاکټر صاحب حلیم خان اریان خوګیانی په نن به په دې موضوع باندې خبرې کوو چې زیړی څه شی دی هغه چې په انګلیسي کې یا په طبابت کې ورته جانډس وي څو ډوله دی نخې نخانی څه دی څنګه ډاکټران پیژني چې دا کس په زیړی باندې اخته دی په کلیو کور کې تاسو سم راسته ورسره کولای شئ او نور بیلابیل ډیر اړخونه د تیرې خبرونې د پاتر سیدونه وروسته یو شمیر درنو ورېدونکو ګیله کړې و چې موږ ته مو په خبرونه کې د پښتنو ته مو کافي وخت نه و راکړی موږ ترې بخنه غواړو موږ تل هڅه کوو البته کله کله موږ له تخنیکي ستونزو سره مخ کیږو ټلیفونونه سم نه راځي او کله داسې وي چې په رښتیا هم د خبرونې لپاره چې هغه مهمه پوښتنې مونږ برابرو او د ډاکټر صاحب څرګندونې هغه دومره وی چې اوریدونکو ته بیا کله کله وخت نه پیدا کیږي خو په دې هیله چې مونږ په خپلو پوښتنو کې تاسو ډېری پوښتنې هم رانغښتې وي تاسو ډېری ستونزې ورسره حل شوې وي بیا هم تاسو نن خبرونه کې به داسې هڅه وکړو چې لومړی لس پنځلس دقیقې به ډاکټر صاحب خبرې وکړي په پنځلسمه دقیقه به هڅه وکړو چې تاسو ټلیفونونه واخلو یو دوه بیا به یو څو دقیقې ډاکټر صاحب بیا خبرې وکړي یعنی لږ تر لږه په پنځلسمه دقیقه په دیرشمه دقیقه او په پنځه څلوېښتمه دقیقه به رومرو هڅه وکړو چې تاسو ټلیفونونه واخلو که چیرته د تاسو ټلیفونونه راغلل او تخنیکي ستونزې نه وي د سټوډیو ټلیفون شمیره ده 00120202204 او همدا ډول که چیرته تاسو په وړیا توګه خبرونه سره اړیکه نیسئ نو 0300 999 00 نو فکر کوم چې ډاکټر صاحب حلیم خان آریان خوګیانی لمونږ سره ملګری شوی دی ډاکټر صاحب خبرونې ته په خیر راغلی ستړی مشي
بخیر اوسې سلامت سه ډېره مننه د لوی او بخون کې چېفتن په نامه خپل سلامونه او نیکې هیلې د ډېوي راډیو محترم کارکوونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب پوهیږو چې په کابل کې نو د شپې لس نیمې بجې او په پاکستان کې د شپې یولسو بجو وخت دی تاسو د ډیوې بلنه ومنله بیا هم کور مو ودان ډاکټر صاحب لکه څنګه چې د خبرونه وړاندې ما ته پیو غږیدلو په زیړی باندې غواړو خبرې وکړو په نن خبرونه کې اول خو که چېرته اوریدونکو ته دا لږ تشریح کړي چې دا زیړی د څه شی
زیړی خپل د ځیګر یا د وینې د حجراتو یا د جوړښت د تخریب یا التهاب څخه عبارت دی چې د دغه تخریب په وجه باندې د وینې یا د ځیګر چې کوم دنده یا وظیفه ده دغه ویجاړېږي او یو قسم ته رنګه مواد دي چې د بیلوروبین په نوم یادېږي دغه د ینې یا د ځیګر د تخریب له امله د دغه بیلوروبین په میتابولیزم کې یو تغییر راځي او د دې سویه یا کچه په وینه کې لوړېږي او په نتیجه کې د انسان په پوسته کې او د سترګو په سپینه برخه کې هغه طبیعي نارمل رنګ په زیړ رنګ باندې بدلېږي نو ځکه موږ ورته زیړی وي
ها یعنی کله چې په ځیګر کې حجرې یا د ځیګر یو برخه تخریب شي او خپل دند نه شي تر سره کولای او لدی سره ځړې را مس کې کم داسي ها او کله چې تاسو وایئ چې ډاکټر صاحب یو کس ځړې پیدا کیږي تاسو څه پوهیږئ یا خلک څه پوهیږئ یوازې دا د مخ رنګ له زیړېدو سره ویلی شو ته زیړی ده او که نه څه نورې نښه نښانې هم وي په دغه ډول خلکو کې
اصل کې ځینې نورې نښې نښانې هم دي چې ټول هغه انتاني ناروغۍ یا ټول هغه میکروبي ناروغۍ کې چې کوم نښې نښانې منځ ته راځي هغه په زیړي کې هم منځ ته راځي د مثال په توګه د زیړي په لومړیو وختونو کې یو قسم ته کسالت بیشتری زلبادوال کانگا ده خیت یک نستر کلا کلا نس نستا دغه ټول علائم دي چې په اکثره ننتانی ناروغي کې چې منځته راځي نو په جیړي کې هم منځته راځي. اما کله چې دغه د ځیګر التهاب یا زیړی پرمختګ وکړي نو بیا د پرمختګ په صورت کې د سترګو په سپینه برخه کې او پوستکي کې دیوالی منځته راځي.
ښه، یعنی هم په سترګو کې معلومیږي او هم په پوستکي کې، همداسې؟ ښه، اسباب څه دي، غټ سببونه څه دي زیړی د سش نه رامنځته کیږي؟
اسباب خو ډېر زیات دي. یو تعداد اسباب یې انتاني اسباب دي، میکروبي اسباب دي، یعنی هغه اسباب چې د میکروبونو په وجه باندې یا د انفیکشن په وجه منځته راځي، چې هغه وایرسونه دي، بکتریاوې دي، پرازیتونه دي. خصوصا دغه د وایرس ډولونه نن سبا په ټولې نړۍ کې د په پراخه اندازه باندې موجود دي، لکه هپاتایټس اے، هپاتایټس بی، هپاتایټس سی، ڈی او ای، دغه څو ډولونه ډېر زیات دي. او همدارنګه ځینې نور انتانات، پرازیتي انتانات او بکتریي انتانات هم د دې عمل کېدای شي. او غیر میکروبي عوامل هم په نړۍ کې شته دي، مثلا د الکولو د استعمال په وجه باندې یا د شرابو څښلو په وجه باندې، د ځینې توکسینونو په وجه باندې، د ځینې درملونو په استعمال سره، حتی د غذایي رژیم، خصوصا هغه غذایي رژیم چې ډېر زیات کالوري لري، ډېر زیات غوړ غذایي رژیم وي چې وروسته د فاتي لیور ډیزیز منځته وړي، یعنی د ځیګر په چار چاپیر باندې یو قسم ته وازده راټولي، چې د دې په وجه باندې هم هپاتایټس یا زیړی منځته راتلی شي.
دا د زیړی هپاتایټس هغه ډولونه چې د وایرسونو په واسطه باندې منځته راځي، او تاسو ورته اشاره وکوله هپاتایټس اے، بی، سی او داسې نور، په دې اړه به هم وغږیږو. خو ډاکټر صاحب، اول که تاسو لږ ذره په دې هم رڼا واچوئ، که د ماشومانو زیړي ته راشو، یو شمیر ماشومان له زیږیدو نه وروسته په دومه درېمه ورځ څلورمه ورځ دوی ته زیړی پیدا کیږي یا رنګ زیړیږي، دا کوم ډول زیړی وي؟
دغه نیونیټل جاینډس دی، یعنی هغه زیړی چې د ماشوم د زیږیدنې نه یو څو ورځې وروسته پیدا کیږي. دا اکثرا د میتابولیزم د تشوش په وجه باندې هم منځته راځي، او دا یو څو ورځې دوام کوي، اکثرا بدون نه تداوي په خپل سر باندې هم دا ښه کیږي. اما کله کله موږ یو راډیو تراپی ته ضرورت لرو، یعنی د شوا په واسطه باندې، هلته دغه ساده دغه نیون ګروپونه چې دي، د دغه شوا نه په استفادې سره هم د مریض د ناروغ درملنه موږ کولی شو، چې دا د تقریبا د یو نیم فوټ په اندازه باندې ماشوم کمیس ایستل کیږي، د دې شوا په مقابل کې قرار نیسي، او د پنځه د لس دقو دپاره، د درې یا څلور ورځ دپاره کله چې دې شوا په مقابل کې قرار ونیسي نو دا ښه کیږي. یعنی د دغه شوا په واسطه باندې خپله دا شوا کله چې پوستکي سره تعامل وکړي نو هلته یو موږ ته ایزومیرایزیشن وایو، د دغه عملیې په واسطه باندې خپله دغه بلوروبین چې شوی دی دا بېرته دوباره په خپله طبیعي حالت باندې راځي. یعنی کوم درمل ته ضرورت نه لري، صرف دغه شوا په واسطه باندې هم د دې درملنه کیږي.
او یو شمېر خلک ډاکټر صاحب چې په لرو کلو او بانډو کې اوسیږي، یا کلینیک او یا ډاکټر ترې لري وي، نو او دوی پوښتي چې نوی زیږیدلی ماشوم یې په دومه درېمه څلورمه ورځ باندې زیړی ونیو یا زیړ شو، دوی اول خپل ماشوم سره سم مرسته کولی شي، او دوی ته څه توصیه لري؟
نن سبا
خو
په
کلو
بانډونو کې
ډاکټر
صاحب دغه طریقې نه دوی استفاده کولی شي، ځکه چې په کلو بانډونو کې هم د دغه مر په واسطه باندې چې کوم انرژي نه دوی استفاده کوي په ټول ځینو کې دغه سیستم دوی یعنې دغه زمینه مفیدولی شي چې دغه تخنیک استفاده کړي. یو ساده نیون ګروپ د ماشوم نه د یو نیم یا دوه فوټو په اندازه باندې د دا لرې وساتي د پنځه نه لس دقو دپاره درې یا څلور ورځې کې ځان ماشوم خلاصه کېږي.
او کله لږ ذره په دې وایروسي هپاتایټس یا جړی باندې هم رڼا واچوي ویل کیږي چې دا یو شمېر ډیر زیات خطرناک او مرګونی هم دي، خصوصا الته په سیمه کې زیات کوم ډول زیړې رامنځته کیږي له دغه ډلنه.
د وایرل هپاتایټس انوان نو سبا په ټول نړۍ کې پراخه شوې دي، خصوصا په صفات هوادونو کې په دې خاطر چې په صفات هوادونو کې هم محیطي ځمکې او هم شخصي ځمکې چې نمره کیږي، یعنی شخصي نظافت د اشخاصو سره نه وي، محیط کې حکومت په تدابیر خلکو لپاره لږ نیولې دي انتان د وقایې لپاره. نو دغه څو ډولونه چې دي چې وایرل هپاتایټس اے، ای، سی، بی او ای، دغه ډولونه ډېر زیات نن سبا په ټوله نړۍ کې بیا په وروسته پاتې هېوادونو کې حتی په افغانستان کې هم شتون لري چې دغه هپاتایټس اے او ای اکثرا د فیکو ورال له طریقه انتقالېږي، انفرایټ کوي او د هپاتایټس بی او سی ډولونه چې دي دا د وینې او د وینې د مختلفاتو له طریقه انتقالېږي چې بیا هغه چې د وینې سره فرقاږي لکه میډیکل پرسونل دی، میډیکل سټاف دی، نرسانې دي، جراحان دي، ډینټل سرجن دی، یا د غاښو چې کوم ډاکتران دي، د چا چې د وینې سره ډېر فرقاږي، حتی څوک چې پارایشګاټې کاږي، څوک چې د ویښته جوړوي سالمانانو باندې دوی هم د وینې سره فرقاږي. او سی ډول د وینې په واسطه باندې انتقال کوي، او ای ډول یې د ملوثو اوبو او خوړو په واسطه انتقال کوي، یعنې څوک چې د اوبو او د غذایي موادو د تهیې مسؤلیت لري لکه اشپزان شو یا په کور کې چې څوک په اشپزخانه کې د خویندې میندې کې کار کوي، نو دوی باید ډېر زیات متوجه وشي چې کله چې اوبو او خواړه تهیه وي هلته ملوث نه شي.
ډیره زیاته مننه د تاسو په اجازه د خبرونې 15 دقیقه ده. زه غواړم چې اوسو ټلیفونونه واخلم. علي له کورمنه، علي روح خبرونې ته په خیر راغلی، ستړی مشي. ها د علي ټلیفون اړي کله کې پرې شو. عز الرحمن عزیز لپشین نه، عزیز روح ستړی مشي.
جی کبرمن جواب سر صاحب کو، کبرمن ډاکټر صاحب سر صاحب، کبرمن پروډوسر صاحب، ټول امکران ټول منوال تم سلامونه.
وعلیکم السلام، څه پوښتنه لري عزیز روح؟
د ټول نومه خبره د ډاکټر صاحب څخه به دې درې پوښتنه کوم. اوله پوښتنه خو دا ده، یو مریض ان تور جنې د لوبي دا وسخه بیا ډاکټر صاحب دا کوم چې ایمه ولا مثلا کوم تشخیص چې وکړ د زاینه دې مطلب خراب شوی و، او دا خبر. او بل پوښتنه دا ده چې مطلب زیاتره دا کوم د تور جړې او د جړ جړې په مابین چې مطلب پری څومره پری ضروري دا. او بل خبر دا ډاکټر صاحب دا درېمه خبره چې کوم همیشه د جړې چې کوم دی دا پر څه معلومه دي چې آیا پښې خوځي کمزوري نه ستوي دا د څه معلومه دي، او دا څه کوم استعمال کې چې په دې کې دا کوم تشخیص چې کوم د روتین دا یا کوم نه جوړي دا کوم جړې د تور جړې د جړ جړې په والا سره دا دې درې پوښتنه دی. نو څه
ډیره زیاته مننه عزیز الرحمن رو، تاسو رادیو ته وکی دی، تاسو بل اکثر جواب در کی. خو یو بل اوریدون کې حمله رو، علی رو برته راغلی، علی رو سړی مشه، علی له کور مینه جوړ رو په خیر راغلی خبرونه ته څه پښتن لري علی رو؟
د دې د پښتنه کول غواړم خبره کې د ټپای کوم ته به د دین جړای لګي، او یو بل پښتنه کوم چې تاسو د کوم موضوع د تاسو د مرګي په باره کې دا یو موضوع راوړی دا د مرې مصر په خپل ادا او دی لکه چې نور خلکو سره د سبای برته به دا څه کوم موضوع دا پر راوړی و.
خا د مرګي پاړه خو به رښتیا هم پراتلونکو خبرونه کې هم خبرې وکړي چې ډاکټر صاحب مو پیو څه وسوې درته خو دا اوله پښتنه د څه ود چې تاسو چې ول چې ټایفاید د زیړی ته اوړي هم د څه پښتنه وکوله خا ټایفاید نه زیړای او ډیره زیاته مننه کور دی ودان خبرونه ته پکې ده ډاکټر صاحب جواب درکې ډیره مننه ډاکټر صاحب مهرباني
جائنڈی بلکہ دے نورو انتانی ناروغ ہو یا دے نورو میکروبی ناروغ ہو پچھے کفالات دے پخودار ربادوالے نسناس یعنی اگر عمومی نشی نکھانے چھے پتھولو انتانی ناروغ یا انفیکشن ڈیزیز کی دی پر ہیپاٹائٹس یا پلیلی پہ ہم منتا ہے پھر اس سے دے ناروغ دے زیاد پر مخصد ہو کی اور پراخ پیمانہ ناکامی سر مقام کی اور دند ناکام روبین میٹابولیزم کے مهم نقش لري د سویا یا کچا ډیر لوړیږي او مغه د چې په سترګو کې د سترګو په سپینه برخه کې د ډیرواله منځره کې او په پوڅه کې د ډیرواله منځره کې
او په ورته وخت کې بل پښتنه دا و چې په زیړی اخته یو ناروغ څړول پرهیز باید وکړي کم خاص پرهیز توصیه کوي ورته
البته ځکه موږ دا ټول خوړل ټول غذایی چې موږ خورو دا کله چې په هضمي سیستم یعنی په معدې او په کولمو کې دا جذب شي دا بیا جګر ته ځي او په جګر کې دا ذخیره کیږي مثلا موږ کاربوهایډریټ یا خندیات چې خورو دا د ګلوکوز په څیر باندې په جګر کې ذخیره کیږي او کوم شحمیا چې غوړ چې خورو دا د اسید یا د شحمي اسید په څیر په جګر کې ذخیره کیږي او کوم پروټینی غذایی چې خورو مثلا غوښه یا لوبیا دا دې امینو اسید په څیر په جګر کې ذخیره کیږي یعنی جګر چې د بدن یو ذخیره‌گاه ده د پټو شین ذخیره کیږي نو کله چې جګر خپل غمجنې خپل جګر کې په یو التهاب یعنی التهاب باندې اخته وي دا د جګر حجرات تخریب شي نو د پټو په جګر باندې ډېر زیات فشار راوړل شي غذا باید په ډېره کمه اندازه په کمه پیمانه باندې خوړل شي او هغه غذا دی چې ډېر زیات کالوري لري لکه شحمیات یا غوړ پروټینونه او ډېر زیات خواږه باید د دې په خوراک کې یو څه اعتدال په نظر کې ونیول شي یعنې کم دا خواړه خوړل شي او په هیواد کې فروټ یا میوه‌جات زیات خوړل شي ځکه دغه میوه‌جات چې دي اگر دیو خانه خود بدن که در فکورا نظر بانی نگز دی زکر در سلولوز داری یا فایبر داری در سلولوز دی پارا از می سیستم که سلولوز انزم نستا که در تجیه کی او بیار نستا پا بدن که در خیره چی اما اگر پایمانا چه خورل کی اما اونا بیر پر بدن نستل کی دی بل میواجات چی دی اکثرا در ویتامین و او دی انتی اکسیدان در میدون کی دی یعنی در اخوانا دی زگر دی پارا شفا دی اته د جګر د جګر چې کوم التهاب ما سره غوړي تخریب ما سره غوړي د دې په اړه د دې چې دا برخه کوي او بل باید کوشش وکړي چې په دغه وخت کې زړې لرو نو تاسو ویجیټیرین اوسو یعنی بیا تر دې نباتات هم استفاده وکړو
ترکاری سبزی
سالاد او ترکاری لکه د بینډي او فاصلیا کدیګه کو صابو دغه شیم سره دا به یو څه ناڅه به زړه نه ده
او علی رو تاسو نه پښتنو کوله چې آیا ټایفاید یا مورقه خو په تور زیړی نه وړي او یا تور زیړی خو نه رامنځته کوي په دې اړه څه نظر لري؟
ما تاسو ته مخکې څرګنده کړه چې یو د زیړی یو له علت نه انفیکشن ده یا میکروبي ناروغي دي چې پرته له وایرسونو نه چې وایرل هپاتایټس دي وایرل هپاتایټس سی بی سی ډی دي اته نور بعضې بکتریایی یا بکتریال انفیکشن هم به هپاتایتیس باعث گردیده شی. البته تایفاید هم به هپاتایتیس باعث گردیده شی. اما هیچ کلا تایفاید با هپاتایتیس بی یا سی یا ای بانی نالیزه که تایفاید یا بکتریال انفیکشن ده او هپاتایتیس ای بی سی اغا وایرال انفیکشن ده. این دا یو پغل بانی نالی اما هر یو پزانگری توگا د هپاتایتیس ریجوری
او یو پښتنه بل در نو کول چې دا خو به خي عقلي سبي پورې اړه لري چې وې زخپلم د مرګي تکلیف لرما او اپلپسي فکر کومه دوی ته سم مشوره لري او کنه بیا له خیره بل ورځ په دې اړه ځنګړي خبرونه به جوړه کوم. اپلپسي چې دا بالکل عقلي
او سبي پرې اړه لري دا فقط عقلي او سبي د متخصص بنظر لاندې باید خپل تداوي وکړي ځکه د دې تداوي چې ده دا یو اختصاصي تداوي ده. اختصاصي معاینات غواړي باید چې تشخیص شي وده معلومه شي او بیا یو دوامداره تداوي غواړي نو دا باید د هر څه نه تداوي ونیسي او په خپل سر درملنه هم باید استعمال وکړي.
او ډاکټر صاحب دغه د وایرل هپاتایټس یا هپاتایټس اے بی سي د هپاتایټس درملنه تداوی څومره امکان لري؟ ځکه یو شمیر خلک ویریږي چې کله څوک غوځل په هپاتایټس باندې اخته سي نو ممکن بیا روغ نشي. اوس خو خوشبختانه ډېر ښه درمل
په بازار کې راوتلي دي د درملنې په خاطر باندې. حتی درملنه تقریبا په 3 میاشتو کې هم امکان پذیر ده. بیا وایرل هپاتایټس اگر وخیم شکلونه لکه وایرل هپاتایټس سی او سی درملنه هم اسانه شروع ده. ډېر ښه درمل بازار ته وتلي دي او تقریبا د 3 میاشتو په موده کې د تداوي کېږي. اول باید د دې تشخیص وشي ولې چې دا یي مرحله کې چې آیا دغه وایرس مثبت منفي ده. بار لګنه چې د دې تشخیص وشو بیا ورته موږ پی سي آر کوو. یعنې پی سي آر په ذریعه باندې دا موږ ته معلومیږي چې آیا دغه وایرس ژوندی دی که مړ دی، یعنې فعال دی که غیر فعال دی. که چېرته فعال وي نو بیا موږ ورته انټي وایرس شروع کوو او انټي وایرس ډېر ښه درملونه درملنه په بازار کې راوتلي دي چې 3 میاشتې په موده کې دغه اکثران هغه کېږي د ناډیټکټیو کېږي، یعنې دغه وایرس غیر فعالي. بیا وروسته چې غیر فعال شو نو بیا موږ ورته یو څه غذایي رژیم باندې موږ ډېر تعقیب کوو، کوشش کوو چې هغه غذاوې چې هغه مخرشي دي خصوصا زیات کالوري لرونکي غذا لکه مخکې چې ما تاسو اشاره وکړه واز ډېر زیات پروټین سره کړی غذا کله چې د دې خوړو نه ډډه وکړي نو ډېر زیات وخوري سلاد ترکاري وخوري. دا د غذایي رژیم چې خپل تنظیم کړي نو بیا خپله ورو ورو دغه غیر فعال وایرس چې دا هم د بدن نه فلتر کېږي.
ډېر ښه. یو بل اوریدونکی لروش له شمالي وزیرستان نه ثناء الله کرکټر. ثناء الله خان سړی مشي
سلامونه سر جی تاته او ډاکټر صاحب ته ډېر سلامونه.
وعلیکم السلام. څه پوښتنه لري ورو
سر جی؟ موضوع زدا صرف د سړی پاک د کابل ته پوسټ کوری شم
مخ په زیړی غږی کو په هپاتایټس خا دا قبل پختنم لري او ډاکټر صاحب لازم او غنی نو جواب بدر کیو کني بیا چې له خیره سره اړ باندې ډاکټر مرو وخت بیا ته پختنه ورنوک مهرباني سه پختن لري
سر سرګي زما ته امه پند دانه سیاتې دې ډېر په تکلیف کړې ما او بل لکه بل تپوس مې دادې چې لکه موسیان زه څه دې خړم موسیان زه زیاته کوم ما غاڼې غاڼې دا څه څه واځه دا تپوس مې داد وا تپوسونه مې ډاکټر
خدا دوه پختنه مند پوینې سم اول هو پختنه مخ باندې دوه سو
دوه ما دادا چې موسیان زه څه دې غټ موسیان زه
ها ها
دا زیاته کا مارا کا ورس کې در څلور پرې کا مدا څنګه ای صاحب دا مریضان لا کدل تا یو
ها نو و چې دا کې میتاز به درې زله کوم نو پوینې سم چې دا ناس ناسته لري او که څنګه خو پختنه موږ سم ونه ورېدل بیا ډاکټر صاحب ثنا الله خان ته څه مشوره لري د مخ دانو پاړه پاړي
او دا پختنه دی اخنی په واره کې واه موږ ته په واره کې اخنی یا ځواني دانی چې
ځوانه کې هو
او دا ځواني ځوانه کې یا ځواني دانی کې دي دا د انسان په پوسته کې خصوصا په مخ مخ کې یو قسم ته غوډاوات چې د سیباش بلن په نوم لري دا هغه غوډاوات چې د سیبوم په نوم لري یو قسم ته غوړ د دې نه افراجیږي یا راپوتیږي او دا هغه غوږ چې انسان مخه جلا او فلا وکړي یعنی که چېرته دغه غوږ نه وي نو بیا مخ پر سپوري او داسې سپېره به ښکاري اما کله کله په ځینو انسانانو کې دغه سیبس ګلند افرازات ډېر زیاتې دي حد نه دغه د سیبوم په نوم باندې غوږ ډېر زیات افرازي له حده زیاته د داسې اشخاصو دغه مخ ډېر زیات بې حده غواړي اته چې لاس ور باندې وړي او لاس هم غړي لکه په غور باندې چې لاس وړي نو بیا دلته دغه دوړې او خاورې چې په دغه مخ باندې کېني نو بلاخره خصوصا د ویښتو په بیخ کې چې فولیکال موږ ته دلته د دوړې خاورې چې دغه غوړ سره زیاتېږي نو دلته یو قسم په توانې جوړي چې دغه د اکنې په نوم باندې دي چې ځوانات په نوم باندې خصوصا دغه د شل کلنې نه هر دې سره نه پرې دا وخت کې چې جنسي هورمونونه د زیات فعالي اکثرا د جنسي هورمونونو د زیات فعالي دوه په وجه باندې دغه چې په شیل بلند د دواتو فعالیت هم ډېر زیات دي او دا سیبوم هم ډېر زیات افرادي دي نو دا عمر کې د شل کلنې نه تر دېرش کلنې پورې دا ځوانه کې په فراتیک چې دا ډېر زیات په مخ باندې نو خصوصا بعد غذا سره وچې میلې چې موږ ورته ویو لکه پلي ځانپوځي اغوز پسته بادام مرچ مساله د سپیسي فود چې ورته ویي او څوک چې ډېر زیات مثلا پروټین او ډېره غوره غذا استعمالوي نو د دې د فعالیت زیاتوي دغه ټول عوامل تاثیر کوي چې له ځوانه کې په دغه عمر کې ډېر زیاتې فعال دي نو د دې درملنه چې ده لږ څه ډېر وخت غواړي اخرا باید دوه میاشتې یا درې میاشتې د دې درملنه وغځول شي تر څو چې دا په بشپړ توګه شفایاب شي د دې پرهیز هم رول لري درملنه هم رول لري دغه هم پرهیز هم درملنه دواړه او دا به دوه میاشتې یا درې میاشتې درملنه
او دوه پښتنو خو موږ په بشپړه توګه وانه خسته خو وی ویل چې زه دوه درې ځله په ورځ کې تشناب ته ځم نو په دوه درې ځله تک باندې خو ډاکټر صاحبان دوی ته ناس ناسته یا ایسال نه وای کنه دا خو کېدی شي نورمالي په ځین وختونو کې څنګه
او دا خو نورمال ده که درې ځله په هم پر باندې نورمال ده او که چې دا دغه دفعه کې زیاتی او خپل دغه دایته مواد یا د کمیټیزي په هڅه دی چې نرمي چې موږ ورته واټري ډایری ویو نو بیا دا چې دی هایډریشن باندې وروړي یعنی په د انسان بدن کې د مایعاتو یا د اوبو ضایعات باندې وروړي او د بل خوانه د بدن منرالونه ټول ختمي نو بیا هغه وخت د تشویش وایي که چېرته د دې په قوام کې څو مشکل نه سوزه نه او دفعه کې چې د ورور په تدریج اندازي نو دې ترې به تشویش نه کوي
ډیر جته مننه درنو قدم نوردون کو تاسو وایس اف امریکا دی وی ته غوګه سي موږ نن په جړی باندې خبرې کوو چې ډاکټر صاحب دا ویل چې ډول ډول د پکوشنیانو کې هم ډاکټر صاحب یو غږی د پلویانو کې هم او دا چې بیلا بیل اسباب لري او په یو شمېر حالاتو کې کېدای شي میکروبي وي او حتی وایرسي وي هغه چې نمونه تاسو هم زیات اوریدلې هپاتایټس اے بی او سی تاسو هم پوښتنه کولای شئ د دې ناروغۍ په اړه او یا دې ته ورته نورې کومې ناروغۍ چې لري که ډاکټر صاحب لازم وګڼي تاسو ته به ځواب درکړي. د ټلیفون شمېرې د 001-202-205-03 او که غواړئ په وړیا توګه له خپرونې سره اړیکه ټینګه کړئ نو 0-300-999-00 یو لنډه شانته مه اخلو او بیا هم تاسو سره یو.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
بیا هم ستړي مشي درنو قدرمنو اوردونکو له کابل څخه ډاکټر صاحب حلیم خان آریان خوګانې لمغ سره ملګری دی تل هڅه کوي چې تاسو سره په مهمو روغتي مسلو باندې خبرې وکړو تر څو تاسو ښه روغتیا ولرئ. نن په جړی اجنډس باندې خبرې کوو او د دې ناروغي په بیلابیلو اړخونو باندې اسباب باندې. ډاکټر صاحب کشیر ته د زیړی درملنه ونشي تداوی ونسي نو څه ناوړه پایلې به ولري؟
کچی ته د مرنه ونشي کار د زیګا یا د وینې کوم التهاب یا کوم تخریب چې دغه وسعت زیاتی یعنی ورځ په ورځ د دې تخریبات یا د التهاب زیاتی چې بل اخره موږ د دې شکل کې د فورمنټ هپاتایټس په نوم باندې دي هغه باندې بدلون کوي چې هغه بیا داسې وژونکی حالت دی یعنې انسان ژوند ته واکمن دی او همدارنګه کله کله د دې سیر داسې مزمن حالت نیسي یعنې زندمې حالت نیسي د دې وخت لپاره چې پاک شي دا به یو قسم ته دغه خبره د ځیګر یا د وینې هغه اصلي طبیعي نفس یا طبیعي جوړښت دی هغه له منځه ځي او یواز کې یو قسم ته کلک چې موږ ورته سکار وایو سکار ټیشو یو قسم ته کلک جوړښت منځته راځي هغه جوړښت دی چې کوم وظیفه یا دنده اجرا کوي اجرا کولی شي یعنې نه د بدن دپاره کوم فعالیت نه شي اجرا کولی هغه د ځیګر چې هغه اصلي دنده ده هغه ساتنه نه شي رسولی حتی دغه کلک نه چې دی کله کله دا دې ته زمينه مشروي چې روسا دې ځګر یا دې ان سي اي یا کانسر باندې هم بریده شي نو د دې ټول خلکو نه خپل وزارونه دا هیله کوم چې کله هم دوی په خوده نه خاصه هپاتایټس لګیږي په هماغه اوله مرحلو کې هغه کوم نښې نښانې چې ما تاسو وی باید فورا خپل مربوطه ډاکټر سره تماس ونیسي یا یو کلینیک ته لاړ شي او خپله درملنه باید په مکمله توګه په بشپړه توګه
په افغانستان کې تاسو په کابل کې اسې ډاکټر صاحب په افغانستان کې د زیړی یا په ځانګړې توګه د هپاتایټس اے بی سی د دې درملنې لپاره ځانګړي مرکزونه دي او کنه هر روغتون ته چې ورشي حکومتي یا دولتي روغتون ته تلته درملنه کیږي؟
ځانګړي مرکزونه هم شته دي او موږ ته متخصصین لرو د داخلي هر متخصص د دې درملنه کولی شي یا خصوصا د انتاني ناروغیو متخصصین چې دي د دې درملنه ډېر ښه کوي او اوس په افغانستان کې مکمل د دې لپاره امکانات شته دي یعنې اول خو هغه ساده سیرولوژیک ټسټونه دي چې د دې په واسطه باندې معلومیږي چې دغه هپاتایټس هر ډول چې مثلا بی یا سی ډولونه خصوصا د دې پات ور دي اول د دې سیرولوژیک ټسټونه په واسطه باندې معلومیږي چې دا مثبت دي که منفي
چیرته مثبت وي بیا موږ د پی سي آر معاینه کوو. خوشبختانه دغه پی سي آر معاینه پخوا په کابل کې نه کېدل، دا به کراچۍ ته تللی یا به هندوستان ته تللی دا معاینه. اوس په ډېرو زیاتو مرکزونو کې دغه د پی سي آر معاینه همدلته کېږي، او کله چې د پی سي آر نتیجه راووته نو بیا معلومېږي چې دغه وایرس فعال دی که غیر فعال دی. که چېرته فعال وي بیا موږ انټي وایرس درمان لرو دلته په بازار کې. خوشبختانه دا درمان دلته په کابل کې شته دی، او ډېر ښه درمان نه خبره وتلي وخت معتاد کوي چې درې میاشتو په موده کې دغه وایرس غیر فعال کولی شي. بیا چې کله وایرس غیر فعال شو نو بیا هماغه غذایي بیلانس یا توازن ساتو، کوشش کوو چې ځیګر ناس چې پیشو د نور زیات التهاب یا د تخریب نه مخنیوی وشي. یعنی کوم مخارج غذاوي چې دي د هغې د خوړلو نه باید ډډه وشي، تر هغه پورې چې ورو ورو دغه غیر فعال وایرس هم بالاخره فلتر شي او مکمل د وجود نه لرې شي.
او ډاکټر صاحب، د هپاتایټس او د وینې د کموالی یا کمخونی ترمن سره ډول اړیکه ده؟ آیا ویلی شو چې هپاتایټس د کمخونی نه رامنځته کیږي او کنه کمخونی د هپاتایټس نه رامنځته کیږي؟
نه، هپاتایټس خو ما ته سمستی وي چې دا ورونه ډېر زیات لري. البته په تاسو مطلب دا وایرل هپاتایټس نه، نو بیا وایرل هپاتایټس خو عامل یو وایرس دی، یعنی یو میکروب دی. میکروبونه مختلف ډولونه دي، مثلا بکٹیریل انفیکشن دی، یعنی بکٹیریا انتانات دی، پرازیتی انتانات دی. او دغه وایرل انتانات یا وایرل انفیکشن دا بیخی جدا باس دی چه محسی ماتات سوی دا وایرل اپاتایتس A, B, C, D او E دولی میں اکثر انتیزی دی باعث گر دی. او دغه وایرل اپاتایتس دی کمخونی باعث گر دی شی، اما هیڅ کله کمخونی دی وایرل اپاتایتس باعث گر دی.
ډیر مننه. یو بل اردن کې لرو یار محمد لننګ رهار نه. یار محمد صاحب، ستړی مو شي، په خیر راغلی.
السلام علیکم ډاکټر صاحب، تاسو سلام نو.
وعلیکم السلام، څه پوښتنه لرئ ورور؟
زه ډاکټر صاحب نو پوښتنه کوم، ما دا اکټیو تور دغه دا ماتي سیاره مو کوم زبط او دوا دوا مو سره څنګه نشته کورته مو کوم خوښوم دا راشته ما کله کله چې ګرم پر راکوم د ملا باندې مدانه شان ته راځي.
نو څه پوښتنه لري ډاکټر صاحب نه؟
تاسو څنګه دا پوښتنه کوم چې ګوګل ته علاج کابل کې څه پکې دي، څنګه کیږي، څنګه کوي؟
ها ډاکټر صاحب، تاسو غوښتل پوښتنه نه لري کوم یو؟
تاسو شو خبره
زه ورور ته سلامونه علیکم هیله وړاندې کوم، او کومه پوښتنه دا و چې آیا ډاکټر ورته ویلي دي چې دغه درملنه نور مکمله شوه، بشپړ شوه؟ که چېرته ډاکټر ورباندې دوا قطع کړي نو بیا کولی شي چې بدون دوا خپله غزون ته ادامه ورکړي. اما که چېرته دغه درملنه ادامه لري نو تر هغه پورې چې ډاکټر ورباندې دوا قطع کړي نه وي بیا ته ادامه ورکړي چې دغه میکروب په بشپړ توګه دا اول غیر فعال شي او ویروس د بدن نه فلتر شي. او پاتشو دغه د تانو مثلا دوی وی چې ما په ملي باندې دانی رخی شي نو دا به دا مثلا فکر نه کوم چې جوړي پورې اړه ولري. دا اوس خو هوا ډېره ګرمه شوې ده، شاید دغه د ګرمې هوا په وجه باندې د وجوهات ورڅه بل شي. فکر نه کوم چې دا د
او دا چې ډاکټر صاحب وایي چې د شلو میاشتو راهیسې د هپاتایټس درملنه کوي، نو آیا په ځینو حالاتو کې د هپاتایټس درملنه همدومره اوږدېدلی شي او که نه فکر کوي کېدای شي دغه وایرس بیا بیا له خپل چاپېریال نه واخلي، یا په خوړو کې، یا له اوبو نه، یا نور داسې عوامل لري؟ موږ
ورته
داسې
اصول
لرو. اوله
یو درې میاشتنی کورس ورته کوو، هغه هم هغه ناروغ ته چې د پی سی آر د معاینې په نتیجه کې د دې وایرس فعال وي. بیا درې میاشتې بعد دوباره راغواړو، بیا ورته پی سی آر کوو. که چېرته د پی سی آر نتیجه دی چې میکروب غیر فعال شوي نو بیا سر به غذایی رژیم پاسته بانی ادامه ورکو یعنی سر به پریز پاسته ورکو که چه داگه وایرس فلتر شی اما کچه تا بیا هم فعالی بیا دره میشنه دوباره کورس ورکو اکثران دشپاگو میشتو پاس دوری کورس بگریا بانی داگه غیر فعالی او منگا اکرا چه غیر فعالم شی فلترم شی بیا هم آج پاک میں سے بات مجھے پی سی آر ہو خصوصاً غیر فعال وائرس ادھر و بدن کی رسوت فلٹر شو یعنی منگا آج پاک میں سے بات ورتہ پی سی آر سے کہوں مریض تاکہ بہو چلا دوبارہ فعال نہیں سی نو چلی سی رقم ڈاکٹر صاحب چلے در ملن کی آج پاک میں سے بات پی سی آر دے پارا تاکی کری چلے ویچی شل میرس تو دماغ درملنې موده غځېدلې ده نو فکر نه کوم ځکه اکثره مریضان چې موږ دلته تداوي کوو درې میاشتې شپږ میاشتې کې دا اکثرا غیر فعالي
او د همدې له امله دوی تاسو نه دا پوښتنه وکوله چې په کابل کې دوی چیرته ولاړ شي. فکر کوم چې دوی اوس له ننګرهار نه زنګ وهلی و هله کیدای شي دا درملنه هم په ننګرهار کې وکړي. هلته کابل ته چیرته درسي؟ تاسو وویل چې په دې اړه ځانګړي روغتونونه هم شته.
ہندوستان
مربوط نور پختون تھا آیا خصوصاً چکھلا سبب میکروبی یا وائروسی بھی یو ناروغ نه روغ کس هم دغه ناروغي انتقالي دلی سي او که انتقالي دلی سي لکوم لارونه
دغه وایرل یا د وایرسي دا ډول چې دی چې موږ سره په نړۍ کې ډیر زیات خو شو دی دا ډیر په اسانۍ باندې چې ناروغ انسان نه روغ انسان ته راځي چې د سرایت ته کې د نظر په ډولونو باندې فرق دی. مثلا د اے او ای شکلی اکثر اندے ایک اکھڑو یا دے ملاوات سو اوبو او خوارو پا سگریا بنے دے نارو خلقنا رو خلقنا سرائت سی او دے بی او سی دولو میں اکثر ان دیوینے او دیوینے دے مختاریات پا وجتا بنے دے نارو خلقنا رو خلقنا اکثر ان سرائت سی آتا دے جنسی مقاربتن پا وجتا بنے ہم جاتا رہے دے نارو گنا رو خلقتا سرائت سی والے داغا دے اے دی او دی شکلوں نے چلی دا دے وقائی والدی یعنی دے مخنیوے آتا دے واکسین پا گریا بنے ہم دے شی دے واکسینوں نے اس ہم شتا دے آتا پا کابل کے ہم شتا دے
ناروغی لپاره ناروغی پاڑا واکسین نشتا او باید واکسین وکړي. الته په افغانستان کې دا واکسین په وړیا توګه دی او کنا کوم خاص بیا لګښت لري؟
په وړیا توګه پوهیږم چې خلک دا د وزارت
څخه
صحت افغان هیڅ کوم سہولتونه خلکو ته نه دي برابر شوي. اما هغه سیستم چې د ټکنالوژي په واسطه روسو پر امام سیستم دې هیڅ کوم تغییر پکې نه راغلی. نه پکې دا چې ډوانس مې نه تاسو ته په صفحانو کې اجرا کی نه کوم وړیا خدمتونه شته دي. وو په شخصي کې نه کوم کې اکثرا دوی اعلانات لري د خصوصا د هپاتایټس سی چې دا ډول ډېر زیات په نړۍ کې او افغانستان کې خوشحالي د دې واکسین نشته کوم خلک چې خطر لاندې قرار لري مثلا په میډیکل سټاف اشاره ده چې نرسان دي چې جراحان دي چې ډینټل سرجن دي او ډاکټران دي دوی اکثرا شخصي کلینیکونو ته ځي او هلته دغه واکسینونه په خپل شخصي پیسو باندې ځان لګوي او دغه تولید مکملوي او حتی عام خلک هم نن سبا پوهه د دوی په منځ کې ډېره زیاته شوې ده اکثرا د کابل اوسېدونکي ټول افغانستان اوسېدونکي دغه واکسینونه ځان ته خپله لګوي شخصي کلینیکونو ته ځي او خپل شخصي مصرف باندې
او دغه واکسینونه ډاکټر صاحب دا چې یو ځل واکسین وی چې سړی کولی شي ټول عمر لپاره د ناروغي په وړاندې وژغوري او کنه بیا په مختلفو وختونو کې مختلف دوزونه لري
اته خو هر ځان ته یو خاص دوره لري یو خاص موده لري اول خو دغه واکسینونه دا کوم چې لیکونه چې خلکو ته ځرا کیږي دا ځان ته یو خاص دوري لري مثلا څو دوري واکسین وشي د څومره وخت لپاره څو کال لپاره د دې ته کارتونې جوړي اسان د شخصي کلینیکونو کارتونې جوړ کړي دي خلکو ته نو په منظمه توګه خلک یې خپل ځان ته لګوي اوس نو سبا د خلکو دغه سیري آګاهي یا روغتیایي پوهنه نوڅنه څو زیاته شوې ده نو اکثرا دغه شخصي کلینیکونو ته ځي او دغه مشکل پر ځای کوي
او یو خبر بل چې په عوامو کې د سی ویل کیږي دا سی ویره موجوده ده که چیرته په وی کورنۍ کې یو کس د هپاتایټس ناروغي باندې اخته سي د کورنۍ نور غړي ترې یو ډول فاصله نیسی ترې کرک کوي نفرت کوي که چیرته کمزه کې کار وکي یا خوانځي ته لاړ سي نو خلک ته ځان لري کوي ایا د رښتیا هم امدومره دا ناروغي خطرناک ده چې د کورنۍ غړي باید ځان ترې لري وساتي او کنه دومره په اسانه نه انتقالیږي که چیرته یو شمیر مهم لارښوونې چې تاسو ورته اشاره کوي هغې ته پاملرنه وشي؟
دا نظر په ډولونو باندې فرق کوي. مثلا ای او ای ډول چې دی چې ما تاسو ته مخکې اشاره وکړه چې دا د ملاوتو یا ککړو او بو او خړو په واسطه باندې او حتی د مستقیم تماس په واسطه باندې دا د ناروغ شخص نه یا د ناروغ نه روغ ته انتقالیږي. مثلا مستقیم اندلاس ورکولو په واسطه باندې هم امکانات شته چې شرایط وکړي د ناروغ شخص نه روغ ته د ای او ای شکل او بی او سی شکل چې دی دا بیا د وینې او د وینې محتویاتو په واسطه باندې د ناروغ نه روغ ته انتقالیږي. یعنی دا په اسانۍ سره چې نه انتقالي سره چې مشترکې سنی یعنې مثلا دغه انجکشن چې مو ورته وي که نه یا سنی که چېرته دا مشترک دي خطر د انتقال د ناروغ ملک شخصه دی یا د غاښو بورد یا مثلا په سازمانی خانه کې د بلیډ چې ورته وي یا پاکن ورته وي که نه په لري دري چې ورته وي تاته چېرته مشترک وي یو نه بل ته د ناروغ ملک ته انتقالي یعنی کوم هغه وقایوي تدابیر یا مخنیوونکي تدابیر که چېرته ونیول شي نو بیا د ناروغ نه روغ خلکو ته نه انتقالیږي. چې دې ته به بیا هم یو اشاره وکړو هپاتایټس اے او ای شکلې د مستقیمن لاس ورکولو یعنی مستقیم تماس په واسطه د ملاوسو یا ککړو اوبو او خوړو په واسطه انتقالیږي درجه باید فیتیا گوشی او بی دی او سی شکل چه ده دا دوینه او دوینه دی محتویات سرا البته دی ناروغ دی ناروغ شخص دوینه او دوینه دی محتویات سرا دی تماس پا نتیجه که دا انتقالی دی یعنی مشترک سنه مشترک پاکیان یا دا پلیریش مشترک دا دی غاخو برسونه او تا پا آرائشگاه که دغه ځای کې باید یو څه احتیاط وشي چې د ناروغ نه روغ انسان ته فریاد وکړي.
تاسو د مشترکو ستنو یادونه وکوله یا د مشترکو د ګډو پیچکاریانو یادونه وکوله په یو شمیر سیمو کې اوس هم کېدی شي داسې وي چې څومره چې د ما یادیږي پخوا یو کور کې به یو څو دانې ستنې وي، بیا به هغه دوی په اوبو کې یشولې، یا بیا به په هغې پچکاري باندې ټول کلي ته چا چې ضرورت کېده ورته به ستنې وهلې. که اوس هم په ځینو برخو کې یا په ځینو کلو کې څوک له دې لار نه کار واخلي، هغوی ته څه پیغام لري ډاکټر صاحب؟
فکر کوم چې دا مسله به دومره نه وي، خو بیا هم د ما پیغام ورته دا دی چې دا ډېر یو خطرناک حالت دی، او داسې یو جنجالي ناروغي هغه تقریبا د درې میاشتو نه تر دوه درې کالو لپاره ادامه پیدا کولی شي، او داسې یو یو ناروغي ده چې زموږ تاسو ژوند ته ګواښمنده ده. نو باید ډېر کوشش وکړي چې د مشترکو سن نه استفاده ونه کړي. او اوس چې زه ګورم په ښارونو کې خو داسې حالت ما نه دی کتلی، اکثر هماغه ډسپاسبل سرنجونه دي، هماغه یو بار مصرفه سرنجونه دي چې خلک نه استفاده کوي. صرف په دغه معتادینو کې زه متوجه شوی یم، دلته په کابل کې معتادین ډېر زیات دي، حتی په افغانستان کې د دې تعداد تقریبا درې میلیونه ته رسیدلی دی. دغه یو میلیون مکمل دو د انجکټیبل په لرې باندې د مخدره مواد ځان ته زر کوي، او اکثرا د مشترکو سن نه دوی استفاده کوي. یو وخت کې په کابل کې ما یو مؤسسه لیدلې وه چې دغه معتادینو ته به د سرنجونو به ورته توضیح کول، یعنی مطلب دوی د مشترکو سن نه استفاده ونه کړي، لکه له یو خوا نه معتاد وي، د بل خوا نه ورته څول زیری یا ایچ آی وي هپاتایتس بی او سی او ایچ آی وي ورته ولګېږي، دا خو نور هم د دې ژوند خطر سره مخامخ کېږي. بیا هغه مؤسسه یو څه وخت لپاره معول ده چې د معتادینو ته به د ډسپاسبل سرنجونه به ورته توضیح کول، نو خدای وکړي چې د وزارت صحت عامې یا نورو خیریه مؤسسو د خوا نه دغه معتادینو سره ته چېرته مرسته وشي، ځکه عام خلک د دې نه استفاده نه کوي. په کابل کې خو ما څوک ونه لیدل چې د یو سرنج نه ګڼ شمېر خلک استفاده وکړي، اکثرا ډسپاسبل سرنجونه یا یو بار مصرف سرنجونه ټول خلک استفاده کوي. صرف دغه معتادینو کې دغه مشکل شته، او په دې کې زه د وزارت صحت عامې او د نورو خیریه بنسټونو نه دا خواهش کوم چې دې ته یو څه پاملرنه وکړي.
او ډاکټر صاحب په عوامو کې دا سویډیو تر اتلم هم د موږ یو همکار دا پښتنه وکوله چې کچیر ته یو څوک په ایچ آی وی باندې اخته وي، بخښنه غواړم په هپاتایټس باندې اخته وي او درملنه ونه کی د اوږده وخت وروسته، آیا هپاتایټس په کانسر یا په سرطان باندې هم بدلیدلی شي او کنه؟
ما تاسو مخکې کله چې دغه التهاب یا تخریب د زیګر د نرس ادامه پیدا کی، دا التهاب وروسته په سکرین ټیشو باندې بدلیږي، یعنی په یو کلک نرس باندې. بیا دغه وروسته دا کلک نرس چې دی دا بیا په سی اے یا د زیګر یا د ینې په کینسر باندې بدلیږي. نو ښه به دی چې هغه څوک چې دغه تکلیف لري، خصوصا دغه هپاتایټس بی او سی ډولونه چې دي، باید خپل ځان ته توجه وکړي او خپله درملنه وکړي، او درملنه هم باید په مکمله توګه وکړي. تر هغه پورې چې ډاکټر ورباندې دوا قطع کړي نه، باید خپله توجه د ځانه ونه غورځوي.
که کوم بله پوښتنه مې ذهن ته رانغله، ډاکټر صاحب تاسو خپلې خبرې راټولې کړې او وروستی پیغام چې خلک څه ډول کولی شي له دې ناروغۍ نه بچ پاتې شي. خو یو وړه پوښتنه بل هم لرم، او هغه داره چې آیا د هپاتایټس په ناروغۍ کې د انسان دماغ ته هم ضرر رسیږي او کنه، یا د هپاتایټس د ناروغۍ او د دماغ ترمنځ اړیکه څه ډول، په دماغ باندې څه ناوړه اغېز لري؟
د دې یو حالت چې موږ ورته هپاتو انسیفالوپاتی ورته وي، یعنی ما تاسو مخکې وی چې ځیګر د ټول بدن په وظایفو، په دنده او په خصوصا په میتابولیزم کې دی برخه اخلي، او یو له اختلاطاتو یعنی کمپلیکیشن دغه هیپاتو انسیفالوپاتی ده چې دغه وخت کې د یوریا په میتابولیزم کې پاتې راځي، او دا باید چې دیګل دي چې اکر دماغي حجراتو د تخریب باید کېږي چې وروسته د اعصابو د وظایف د دنده کې هم مشکل راتلی شي د هپاتایټس له کبله. او بل تاسو وویل چې خلکو ته څه پیغام لري، یعنی کوم شی چې په هپاتایټس یا په ویری کې، البته موږ زیاتره فوکس په وایرل هپاتایټس کې دی، پټول نړۍ کې اندغه وایرل هپاتایټس کې پاس ورک موضوع ده. دا اکثرا چې مانته راځي دا د فردی او عمومي افسلسي د خرابوالي په وجه مانته راځي. د ساده ژبه باندې ما د نظافت او د بیتیاتۍ نه مانته راځي، خصوصا اتا دغه تعلیم یافته یا ایجوکیټډ خلکو ته ما زیاته اشاره ده، خصوصا څوک چې میډیکل سټاف دي، میډیکل پرسونل دی، په روغتونونو کې کار کوي، انو د کار کوي، او دغه ډینټل سرجن. زه خو په افغانستان کې دوی ګورم چې دغه انفیکشن پریونشن یا د آی پی شرایط صحیح نه مراتي په کلینیکونو کې، په معاینه خانو کې، په عملیات خانو کې ډېر زیات دوی بېغوره دي. یعنې که چېرته موږ دغه افغانان خپل د خارجیانو سره مقایسه کړو، موږ قانون په ځان باندې نه پلي کوو، خصوصا د آی پی یا د انفیکشن پریونشن قانون دا ډېر زیات مهم ده. دا باید دغه ټول خپل مسلکان ته زه پیغام وړاندې کوم چې د آی پی شرایط په خپل کلینیکونو کې، معاینه خانو کې، عملیات خانو کې په مکمله توګه عملي کړي، ځکه دا هم د ده خپل ژوند ته ګواښ کوون دی، او هم ناروغ ته، او هم پایوار ته. همداسې عامو خلکو ته هم د ما پیغام دا دی چې د خپل ځان په نظافت، پاکوالي، او فردي ازولتیا او حتی عمومي ازولتیا کې باید ډېره توجه وکړي، خصوصا دغه ډیرانونه او خزل چې دوی د شاروالۍ تر دغه بیلرونو پورې رسوي، دا باید په بندو پلاستیکونو کې ورسوي، ځکه چې دغه پلاستیکونه که چېرته سر خلاص شي، د ناپلین چې دا مچان دي او نور دا بعضې حشرات دي، دا د یو ځینې بل ځای ته انتقالولو
ډېره زیاته ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب علیم خان آریان خوګانې کور مو ودان چې په خبرونه کې مګډون وکړه او لمر سره خپل معلومات شریک کړل. درنو قدرمنو اوریدونکو، ډیوا ډاکټر خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه مجاهد جواد او درن پروډوسر ارشد علي ته اجازه غواړم. تاسو په لاس کړو یو جوړه خوشاله اوسئ. امریکہ